ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمېونه نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو په اړومبي د سیمېونه له چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه د تیرا راجګل کمیټه او حکومت ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټه خپل احتجاجي پرلت پای ترسه ولیده د بخنه نړیوال سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه باندې نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټه خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د احتجاج د تیرو او یا ورځو راهیسې روانو. په دغه اړه بیگا مشالی ډو سره په خبرو کې د سیمې څخه د قامی سملی غړي اقبال افریدی وویل چې د کمیټه استادو پرون له علی امین ګنڈاپور سره ولیدل چې پکې د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو فیصله وشو. نو موړي زیاته کړه
اوړمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید هغه واپسی د سبا نه بشتار شي په هغه کې و رجسٹریشن شروع شي او دا نور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي نو هغه ورځ باندې با نوټیفیکیشن مو شي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره با شډولم پکې جاری شي.
په مذاکراتو کې دا پریکړه وشوا چې په لومړي پړاو کې بعد د راجګل د تور چپري سیمه کډوال ولېګل شي. دا مذاکرات ورستو د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یا ورځنې پرلت ختم کو او د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانسته. د یادونه وړ ده چې لا راجګل په کال 2014 کې پوځي عملیاتو سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره کړې وې. د پاکستان د بارنی چارو وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چارو وزیر اس جی شنکر سره لیدلی. دا لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې ورستو په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. تر دې وړاندې د کال 2023 د مې په 14 د پاکستان دغه مهال د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هندوستان ته تللی وو او هلته د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا اس جی شنکر پرون پر خپل ایکس پانل اسلام آباد د تللو پر وخت لیکلی چې دې د مستر لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو د وزیر او دغه هیواد مننه کوي. د شنګای همکارۍ سازمان درويشته مغونډه د اکتوبر په 15 او 14 په اسلام آباد کې ترسره شو. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه با نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل وب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوال معاهده لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. په بیان کې د امنیسټ انټرنیشنل د سویلي آسیا مرستیال سیمایز مشر بابو رام پنت ویلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو دویم جایزه پر داسې محل کیږي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د بخنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پروان کال کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شو دوو تنانو د مظاهره چانو د نیولو د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو د نیولو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوس د زورولو ذکر هم کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړی شوې ځانګړي کمیټې په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. پر دې مقاد اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی حکم ورکړی دی چې د کمیټې د موندنو په رڼا کې دی په پښتونخوا هاوس کې د شویو عملیاتو په اړه مقدمه درج کړل شي. تحریک انصاف د اکتوبر په 14 د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی وو. د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وایي چې د احتجاج پر دویم ورځ پولیسو او د رینجر ځواک سرتیرو پر پختونخوا هاوس چاپه ووهله او هلته سامانونه مات کړه. د دې پیښې د پلټنې لپاره صوبایي اسمبلی د اکتوبر په 10 نیټه یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې وه. پولیسو او رینجر ځواک د کمیټې د تازه راپور په اړه لاسنې دی ویلې. او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه خار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج لا هم د دغه برید په اړه سن دی ویلي. اسرائیل په دې وروستیو کلونو کې په شام کې په سلګونو حمله ترسره کړې دي چې پکې د لبنان پر هغو سرحدي سیمو هم بریدونه شامل دي چې په اړه ویل کیږي حزب الله پر دغه لاره له ایران څخه وسله لبنان ته راوړي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسله والې ډله او ګوندې چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یو ترهګر ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه باور دا وکړه. خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدې شي. د خیبر پختونخوا حکومت او تیرا د مظاهره چانو ترمنز له مذاکرات وروسته لارې پرانستل شوې دي.
روټ کولاو شو اعلان وکړه.
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو او روټ چې کوم د کولاو شو.
عوامی نیشنل گنوائی پارلیمانی کمیټه ورسره په آئینی ترمیم کې د خیبر پختونخوا نوم پختونخوا ته په بدلولو رضا شوې ده.
مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ په رومي د په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو.
او په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د توتريخوالي او لارو تړل کېدو لکبله خلک د جدي ستونزو سره مخ شوې دي.
مروانی پیښور ته پیښور لارې تاغت مساله د امبلانس نشي تلایر ته نو حکومت نن مطالبه کوو نو ته ویلار افلوسه کی
د سیمه ورنه نه هم په یو شمیر موضوعات تر پورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زم ګډومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راجګال د مظاهره چانو ترمنز مذاکرات بریالي شوې دي. پروند صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او د راجګل احتجاجي کمیټه مشرانو ترمنز ملاقات کې د راجګل د بیکروشو خلکو کورونو ته د ستنولو پاړه پریکړه وشوه. د راجګل کډوال لشاوخوا او یا ورځو راهیسی په خیبر کې احتجاجی پلت وهلی وو چې لامل یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز لاره تړلې پرته وه. تر پرونی مذاکرات وروسته پرلت ختم شوې دی او لاره پرانستل شوې ده. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره د کامیابو مذاکراتو نه پس د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا پنځاویا ورځو راهیسې لګولې احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړه.
روټ کولاو شو اعلان وکړه.
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو او روټ چې کوم د کولاو شو.
خیبر ضلع نه د کمی سملی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینا بے کور شوی خواوشا 2200 کورنۍ ولېګل شي.
اولمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبانه بشتار شي پاره کی و رجسٹریشن شروع شي او د انور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي چې پاره کی به وزیر اعلی او د قومي جرګې ل بریفینګ ورکړي چې دا په اشپګ یا په و میاشتې کې بد دی چې کوم د واپسی ری هب او ال ته کوم زوري انتظاماتي یا د دې په ځای مچ کوم کارونه دی هغه په کومه طریقه کوي نو هغه ورځ باندې به نوټیفیکیشن وشي او د دې چکم دی د نورو چکمو ځایونو دی د دې په حوالې سره به شډول هم پکې جاری شي.
د تھرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینوار وای چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه یوازې دوړو حکومتونو ته د محصول په مت کې تاوان واوخته، بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چې کوم د پاک افغان تجارت لی دی تر سنټری شا پورې دا تجارت خور دی، نو چې کله داسې حادثې راشي نو په دې کې یو میا حساب چې کوم معلوم کړل شوی دی نو هغه تقریبا څه 2.5 میلیون ډالر ایکسپورټ دا یو میا نقصان دی، ورسره 540 میلیونه روپۍ دا د امپورټ په شکل کې نقصان دی. سنټریشیا د افغانستان تجارت لپاره په دې شاره باندې یو طرف ته سیاسي نظرونه د پاکي ساتل پکار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایټ پکار دي. که داسې حادثې راځي نو دا یو طرف ته ملکی خزانه نقصان دی، نو سره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دی.
تیرا راجګال نه د بدمنی او پوځي عملیاتو له امله په 2013 کې خواوشا 60,000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته د ستنېدو اجازه ور نکړل شوه او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې وس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې لا هم وسلوال شتون لري او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پختونخوا یو شمېر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا 4 واره مذاکرات شوي وو، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی هاوس په خبر کې دا مذاکرات کامیاب شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازار په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمی او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. اوردونکو سرازو د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان واکمن اتحاد پاین کې د بدلون پاړه د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د ملاتړ تر لاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي وو، خو بیګا دواړو مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره هم ولیدل او د آئینی اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروستو خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه پاین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر حده له حکومت سره متفق دی. تفصیل له لاهورا طاهر جمیل خان راکړي.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډ خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل نن موږ په آئینی ترمیم بحث وکړه چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معاملہ درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
نننئی غونډه ډیره خوا منګواړو چې په هیواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شوبه کې د اصلاحاتو لامل شي او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مستویده رد کړې وه چې مخکې راغلې وه. که دوی زمونږ وړاندیزونه او تجاویز ته راځي نو ښه ده، که نه نو نن هم یې ردوو او په دې ولاړ یو. مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیادہ کڑا چې اسلام آباد کے بعد تحریک انصاف گوند مشران و سبا هم په دې اړخ سلا کوي. په دې موقع د پیپلز گوند چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویل چې د مولانا فضل الرحمان مننه کوو، زمنګ او د جی یو آئی ترمنځ په ترمیم په اړه اتفاق شوی وو او نن درې واړه گوندونه په دې متفق دي د آئینی عدالتونو لارې آئین بالادستی او انصاف واړو.
ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے
مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑشی وی اساسی قانون ساتن آوشی او لدے تعدیل یا ترمیم روز تبا اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دا دے ماتول سمانا لری. دا ایو لو یا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پا لار روانیو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایمانون سخا منظور هم کرو.
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو حاضرز ہیں ان سے پاس کروا کے.
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروئل چې درې واړو ګوندونو د عدالت په اړه د آئینی ترمیم باندې رضا دي او راتلونکي ورځو کې به په نورو تجویزونو هم اتفاق وشي.
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان
تیر سو ساتونو کی د درې واړو ګوندونو د مشرانو ترمنځ ترمیم په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي. د عدالتي ترمیم په اړه اتفاق شوه او په پاتې ټکو به هم په یوانی مورز کې وشي. د شنګهای د همکارۍ سازمان غونډوي یا د اساسي قانون کې ترمیم، دا ټول هغه اصلاحات دي چې په اولس او د هیواد لپاره دي. دا هغه اصلاحات دي چې اتلس کال مخکې په لندن کې د نواز شریف او بېنظیر لخوا لاسلیک شوي وو او وروسته ټولو ګوندونو هم د دې تایید کړی وو
تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادوں نے وڑ دے چھ دے اڑان دے اکتوبر پا پندلسما مولانا فضل الرحمان کراچی تہم تلے ہو چرتا چھ دے بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پا آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کرے ہو. بلخوانن پنس شمبے پورز دے کامی سمبلی او سینٹ غونڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چھ پا دے کے باش پگشتم آئینی ترمیم دے منظورے لپارا وڑان دیشی. یادی وی چھ حکومت دا آئینی ترمیم دے حیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چھ دا بدلون بد عدالت او حیواد کارون کے آسانے اور سہولت راولی. بلخوا اپوزیشن گوند تحریک انصاف طور پر کوي چې وفاقی حکومت په عدالتونو اثر انداز کېدل غواړي او یاد ترمیم د اسٹیبلشمنٹ په خواخه کول غواړي. طاہر جمیل خان، مشال راډیو، لاہور.
د مشال راډیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلای شئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن د قومی اسمبلی او سینټ غونډې وربل دي. داسې فکر کیږي چې ښایي حکومت په غونډو کې په آئین کې د بدلونونو مسودې وړاندې کړي، خو البته دا خبره کره نه ده او نه یې هم حکومت تصدیق کړی دی. حکومت د ترمیم له لارې په عدالت کې اصلاحات او د فوز واک نور پراخوي. حکومت په دې اړه د نورو ګوندونو د ملاتړ په تکل کې دی. هم په دې تناظر کې عوامي نشتلګون هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخه د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو.
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډې رابللی چې پکې به د شپږ ویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند ویان احسان الله خان وویل چې صوبې ته خپل تاریخي شناخت ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپل رضامندي ښودلې ده.
بالکل، عوامی نیشنل پارٹی د خپل صوبې د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مونږ په تر لسم ترمیم کې دا نوم اغسته وو، هغه نه بعد مونږ یو پریکټس وکړو چې دا نوم به نه ویلې کېدو. او هغه وخت کې دغه یو اچیومنټ وو، یو ټارګیټ وو. اوس چې موقع راغله چې په آئین کې ترمیم کیږي، نو مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ په امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو کم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکول واله دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په آئینی مسوده کې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
نو عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغه د شروع نه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم بنه پرېږدم بل ویل چې صوبی له خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شوه تقریبا او بیا صوبی ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې، نو بیا د عوامي نېشنل پارټي په کم نوم باندې دلته سیاست وکړي، ځکه نو دیزي خلک هغه شی نه خوښي چې کوم د اسټبلیشمنت خلاف خلک خبرې کوي هغه خلک خوښي، نو دې کله خلاف شي او کله په حق کې شي نو دې خبره داسې ده چې ځوانان چې کوم دي نو پې نه پوهېږي، نو دې اوس وایي چې یاره څه خوکو کنه چې خلک پرې ووایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دې ویل چې بس راځه مونږ په کې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله وړ درکو، خو د دې صوبې د نوم نه خیبر لري کوي.
خود سیاسي چارو یو بل شنون کې رفت اورګزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند وګدي مودې رئیس د صوبې د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صوبې نوم د صوبه سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو، او کوشپګوشتم آئینی ترمیم منزور شي نو صوبه به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورګزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده، نو پدې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت وو هغه د عمران خان صاحب حکومت چې هغه مرکز کې حکومت وو دلته صوبې کې حکومت وو، خو په هغه وخت کې چې دې مطلب لکه دا پیسې مونږ ته پورا نه دی ملاو لکه لګي لګي به ملوي دی، او اوس خو داسې دي چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی صوبې کې بل دی، اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل نه چې دې انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپله چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی وو چې وزیر اعظم وو، نو دلته خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې ته دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږ بجلی په مت کې پیسې بقایا دي، هغه دا وو چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، یعنی مطلب دی چې هغه غوره دې ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفکی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مت کې خپل برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله علي امين ګنداپور روان کال د مه په میاش کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1.5 بلیونه روپے قرضدار دی، خو وفاقي حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقي وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په سلورمه قامي سملے ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مت کې خیبر پښتونخوا ته 214 ارب روپے ورکړې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوردونکو سورځو کور مې ته چرته چې د شی او سنی ډلو ترمنځ د توتري خوالي او بدمنې د پیښو لقبلا لارې ګذرې تړلې پرتې دي چې لوجه د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. خلک وایي چې په بازارونو کې د ضرورت شیان هم کم شوی دی، او کم خلک چې لوی خارونو ته د درملنې لپاره ځي اغي د ډیرو ننګونو سره مخ دي. دا خلک غوښتنه کوي چې باید حکومت د لارې پرانیزي. بلخوا د سیمه امنیتی چارواکي وایي چې پر مسافرو له بریدونو وروسته یې مجبور شوي دي چې د امنیت په خاطر باندې ځنې لارې تړلې وساتي. په دغه اړه تفصیل د تاریخ ورغزی پر راپور کې اورو چې د یو اغیزمن شوي وګړي په اواز پیلېږي.
دا اپیل لسی مت ایمبلنس وی چوی متغشی صدا مو ورسو پچا ورته
دا غ د پړچنار په هسپتال کې داخل د یو ماشوم مریض پلار آصف علی دی. آصف علی ته د یاد هسپتال ډاکټرانو لخوا ویل شوی چې د ماشوم په علاج کې ضروري سہولت ورسره نشته، او هغه د خپل مریض په خبرته منتقل کړي. هوټل پړه چنار مرکزی لار د بندیدل لکبل نو موړې داسې نشي کوله. په هسپتال کې دا وخت نه واځي د اسف علي زوی د مزید علاج لپاره په خبر ته د منتقلولو ضرورت لري، بلکې د دریو نور ماشومان بیماری هم هغلتا د پریشانی سبب ګرځیدلې. په یاد هسپتال کې موجود د پیوړ عرفان حیدر په 14 اکتوبر د خپل مریض نه منتقلیدلو پر د عمل کې وای پر مسافرو برید یو کړي او سزا یې ټول کام ته ملاويږي.
موسی دا وړ بچی دی سپتال کې دی، دوی ته علاج بلاج بندوبست نه کیږي. مروان پیښور ته پیښور لارې تاغ ته مسالا د ایمبولانس نشي تلای ته حکومت دې څه هغه مر کوي. نو حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته لارې خلاص کړي، یو څه طریقه هم ته وایي چې موږ پیښور ته لوړ شو. او دا کومه ډلوه بوت کیږي، یو کومه دشتګردي کیږي، په کار د حکومت دې هغه وایي اکشن واخلي.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سده پلور روان د مسافرو پر قافلې برج شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته ورغلي د شینګک درې تنان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې ټولې د تګ راتګ لارې بندې شوي، بلکې حکومت د موبایل انټرنیټ بندولو مودا غځولې او د کونج الیزو شینګک نستیکوټ او مالیخېلو پر ضد په عمومي کچه کاروایانې هم پیل کړي. په سیمه کې په ننوتونکو لارو د ملشي ځواک پوز او پولیسو نفری تر تعینت کېدلو پس د یاد علاقې خلک په خپلو کورونو کې د میسوره کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په پړاچنار کې د ضلع د ځوانانو اتحادیې مشر وسیم عباس د چهارشنبې په ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي که څه هم پر مسافرو د برید په لړ کې شروع شوي د یاد علاقې خلکو د گرفتاری هلو ځلو له کبله د ماشومانو پر سبقونو اغیز غورځېدلی، خو د ضلع انتظامي چارواکو لخوا پر 14 اکتوبر یو حکم تر جاري کېدلو پس د سیمې زده کوونکو ته اوس آزاد تګ راتګ اجازه ملو شوي.
څنګه کوم بچی سدي هغه سکول ورده کې دي هغه ته به چوک سترګیا نه غړی، دویم ماسې چې اگزام دی کلاس 10 والا یو 9 والا څه هغه پرایویټ یونیفارم کې دي هغه سب رول نمبر سلیپ ور سره وي. څنګه څه مصالحه شو ته چیتا هغه به خپل رول نمبر سلیپ ورته کوي، نه به ډرایور ته څه ویلی شي او نه به هغه بچی ته څه ویلی شي.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم نخوخه پیښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې په 16 سپتمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو پس هغلته ټولې تګ راتګ لارې تړل شوي. که څه هم دواړه فریقین پر ډزبندي تر متفقې دلو پس له 9 ورځو روانه جګړه ودرول شوه، خو تړل شوي لارې بیا هم خلاص نه کړی شوي. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عادي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تر راتلو پس له 5 ورځو زیات سلسله منقطع شوي. په پړه چنار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر نذیر احمد پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې لارې پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی، بلکې هغلته د پټرول خوراک څکاک دوایانې او د ژوند نور سیزونو کلت راغلی.
مته سدالتا دی وړو دی غړیو دی چینې پټراول دی زلو مته کمای راغلی دی او ضرور نور دلته خو ټیک دی کومي هر څه خبري یا بکیږي خو ضرور خدای دی ریاست ذمہ داری دی په کور دی دا روډ مطلب اس باندې وزو دا پر زور مطالبه کوم حکومت نه سدای تو روډ ای تو ذمہ دی.
بلخوا په دغه غړه د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو ته خپل دریز لا ورکولو ډډه کړي او نو د پولیسو مشر ډی پی او احمد شاه سره خبرې کړي. البته په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې حالات لا هم کړکیچن دي او دا ورته ممکن نه ده چې لارې کول وکړي. چارواکي ویلي په پړچنار کې د چهارشنبه پر ورځ د حکومت لازمي مشرانو سره د علاقې په صورتحال او راپورته شوې شخړې ته د حل لټولو لپاره کونډه شوی ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شپې پیښې په تړاو تر اوسه له شینګک کونجلی زو نستیکوټ او مالیخېلو تر اویو زیات مشکوک کسان نیول شوي. د پولیسو چارواکي وایي غواړي چې زر تر زره د پیښې اصل مجرمان په گرفت کې راولي او زیاتوي کله چې دا کار وکړي نو د لارو خلاصولو معامله به د حل لارو مومي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مې
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
اوردونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. هلته زموږ د همکارانو ځانګړي راپورونه او ویډیوګانې هم کتل شي. د سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی او راځي چې د دې وخت خبرونه. د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ترمنځ له مذاکراتو ورستو کمیټه احتجاجي پرلت پایتا رسولې ده. د مذاکراتو ورستو د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یو ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانسته ده. د پاکستان د بارنو چور وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چور وزیر اس جی شنکر سره لیدلې. د لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې ورستو په اسلام آباد کې شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې لوازنامې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړې کمیټه په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې ده. د کمیټه مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 په دغه اړه د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه ښار د اسرائیلو په حمله کې 2 تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج هم لا د دغه برید په اړه څه نه دی ویلي. اردن گداو د دې وخت مهم خبرونه او سرازو یو شمیر سیمایي ځو نړیوالو چارو ته د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وجلو لیدا ورستو یو شمیر بهرنیو او کورنیو د پیخي د پاکو ساپو پلټنو غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د ساروان سیمې ته سیرما د دې ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیخي سیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپل پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي ریډیو ته ویلي دي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولی ته څیرمه د ایرانی سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبیید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړو چې سمدستي د بیګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې د دوه اینی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د 4 غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه
رسیدگی و قضایای مهاجرین و پرندگان
په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښو راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وای د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره د لا نورو ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي همداسې کوي او د فوج دوه ډیویژنونه چې 1500 پوځیان لري د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي، خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دي ودرېدلي چې په دې وروستیو کې په دقیق ډول چینایان پنخه کړي دي. د دې ترشا علتونه څه دي؟ تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې.
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی رواني اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي. بیجینګ د غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په ځواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړو شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لویه برخه په بلوچستان او په تیر بیا په گوادر کې ده. له پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستان او د وسایلو وړونکي بولي، نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغه وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوز د ځنګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوی او د هغوی خوندیتوب لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتونپالې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړي دي. د دې ډلې وروستی ځانمرګ برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دو چینایي انجنیران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوی هغه چینایان ډېر مهم خلکو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لویه ستونزه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوز د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې 1500 پوځیان کیږي، خو بیا هم حمله نه دی ودرېدلې.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوی څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدیدو لارو د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم خبري روان دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري
زیات سی.
البته عبدالله خان ته نخکاری چې دا حمله به چنایان د پروژو له بشپړولو من کړل شي، ځکه چې دا غپونه دا پنګونه دومره ډیره ده چې په شا تک ترې ممکن نه ده. بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 40 ارب ډالر پنګونه کړی ده، خو پر چینایانو تر نږدې هرې حملې وروسته یا د چین انجینران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کولو وای. د اندېښنو کچه له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانیسته د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپېښو امنیتي چیلنجونو په اړه د ګڼو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوی پانګوال ډیر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجه او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکي له بې یقینۍ سره مخ کوي.
دغه سپیخې په افریقا کې وشوي چې التکله حالات خراب شونه، بیا ډیرو خلکو لکه پسون په لزګونو ملیونونه ډالر دغه کړي او بیا د امنیتي ستونزو په وخت کې مشکله ده چې تخپل پیسې وباسي. او پاکستان اوس پر دغه یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو د لپاره پاکستان یو د پنګونې د لپاره یو ښه دغه نه لري، فرصت نه ده.
پر دې هرڅ سربیره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14 د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لوی پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دواړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رضوی اردوونکو د اکتوبر ولسمه پنړی کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. د ورځ المنزلو مرام پنړی کې هغه خلکو ته چې په غربت کې ژوند تیروي لپاره په ګامونو اخستو ټینګار کول دي. دا ورځ په داسې حال کې المنزل کیږي چې په پاکستان او په تیر په پښتون مېشتو سیمو کې ډیر خلک خوراک، تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري. زموږ همکار ملیحه میرزاده په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په پښتون مېشتو سیمو کې د خلکو د فقر او غربت څه حال ده.
مالدارو خلکو بچی چی کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي، په ګاډو کې دی زمونږ بچی چی کم دی نو 3 کیلومتره مزل پیاده کوي، سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان دی غواړي، په چپلو کې ځي، غربت دلاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیرا غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت ته خاتمه نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثر شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او د ترخګرې شکار شوې ده، ورسره وسره دا سیمه د مختلف وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500,000 هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنت په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوې دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو دا هغه په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثر شوې دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیر ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 10 په یو تازه رپورت کې ویل چې پر روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2020 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چارسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو او ټولنیز فعالې تاجمینه مشال ریډیو تول د تعلیم باوجود ډېر خلک بې روزګار دي چې د غربت د زیاتې دوه یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خدا هنر کمی دی بل تعلیم کمی دی. تعلیم کمی او اوس هغه سینې شته مخ کې په تعلیم د خلکو دومره نو نوکری باندې زیاتې وي، اوس که تعلیم شته ارمو پلار خپل باندې نه خرتی رکی بچ باندې سبا کوئی خو نوکری وطن ملاویږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک دی او مجبور دی او سپید پوش دی چې هغه چاته ویلی مې شي چې کوم کار د خوراک د پاره سره درک نه لګي دونه سشتنه چې موږ ماشومان ته پاکو کو یا غټ ته پوښکو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم د ادارې د مې میاشتې رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په تیرو 15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په څلورو واړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورټ ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو تویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر اسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي دلته ډېر غربت دی، او دلته چې کوم ان ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو لپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي غربت دی چې یو ځوان وي هغه په تحت 500 روپۍ نه ورځ د هغه معاش یو بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خلک دي دا بالکل یعنی په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر د هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دې د وس نه بهر وي. نو لکه ډېره ګرانې ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته داسې سهولتونه نشته. دلته د جون سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي دا پښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبره ده چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوصا دا سی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا دا سی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی اس نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یو میاشنا اسمبلی سیشن ہوم چھے کم دے صرف دا ادارو خلاف ہو دا دے پا تقریرو نو باندے وہ ایون کی پاگا اسمبلی کی بمونگا سخبر آواز چھتاولو آغا ہم پاکے
خود خیبر پختونخوا حکومت وایان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولست ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او هم سکل بیسډ ایجوکیشن کار په پاره باندې سلسله کې زموږ وفاقي یو اداره ده ټیفټا سره یو ځای لګیا یو موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې آی ټی سکلز دي، دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل. موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو چیسټر یونیورسټي کریکولم مطابق. ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شو کولی. زموږ order acha kam flagship scheme de that is health card aremat ke mang khalko da ilaaj sahulat par pao.
کارپوهان وای د هیواد د غربت تر کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملی کولو ته ضرورت دی.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو په اړه چې کومه کمیټه جوړه کړې وه هغه پرون خپل راپور اسمبلی ته وړاندې کړی دی. کمیټه پر پختونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز واکونو چاپا یو مجرمانه اقدام ګرځولې دی او د پختونخوا هاوس سکرتر ته خط لیکلی دی چې پکې د ذمہوارو کسانو ضد قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالانو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهری وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیسو او رینجرز واکونو په پختونخوا هاوس چاپا وهلې وه. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزبی اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټون کې کمیټي په 15 اکتوبر په پختونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللې ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو کې انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولې نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15مه شوې وه او د اکتوبر په 14مه په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړی شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کړ نو چونکه دکی د مو خپل ډپارټمنټ سیدی خاص تور باندې شدا کی پی هاوس د کوم ډپارټمنټ ورکیو سپرویژن کیو نو هغه باندې سخت اعتراض و شو چې هغه تا حال څه ایکشن نه اخسته چې دو باقاعده ایف آئی آر کڑی ہوئے کما حملہ شوید کم بیزتی شوید کم دے آفیسرز بیزتی شوید کم دے پولیٹیکل فگرز یا دی چیف ایگزیکٹیو آف دا پروونس یا ال تکم توڑ پھوڑ شوید خلق زخمیان شوید گاڑی مت شوید سرکاری گاڑی مت شوید نو دی دی ٹول نقصانات ہو باندھ چکم ایکشن اخستن ہے وہ اگا اگو نہ داخست ہے
یاد دی وی چی دا اکتوبر پا پنزما په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلی و. د اکتوبر په 14مه د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبی اختلاف غړي احمد کندی هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې او هغه وویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15مه نیټه رامنځته شوې وه او د اکتوبر په 15مه د خصوصي کمیټې د غونډې پوري په دغه لړ کې هیڅ رقم اف آی آر نه دی درج شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبائی حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې صوبائی حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راولي
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټون کې کمیټې د اکتوبر په 15مه په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکو په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټری ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلې دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اور دن کو سرزو سنتا چرتا چی حکومت مذہب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وجنه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 14مه سن های کورټ ته خط استولې او ورڅخه د ډاکټر شانواز د وجنه پاړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغه وروسته چې د کراچۍ تر څنګ د سن په نورو ښارونو کې د ډاکټر شانواز د وجنه پر ضد پراخ کچا مظاهره شوې دي. سیل د نیاز علی پراپور
د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید د اکتوبر په 14مه په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شانواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
حکومت بالکل انکار نشتا چی ماورا عدالت وجنا شویدا خود عدالتی کمیشن سره با هر څه پډا گشي او د دې پیخي حقایق با فوراندراشي
حقایق سب کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سادیا جاوید زیادہ کړی. حکومت یې د پیښې وروستو د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13 د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړې وه. په نوموړي تور او چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 18 د زئی جماعت امام په مندیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه، خو ډاکټر شانواز په ځان لګېدلي تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړي وو. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړونکي فعاله سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنی شاوخوا یو میاشت وشوا حکومت پر دې خاموش وو.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی، حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکلې شي چې هغوی سند رواداری مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات پیوي حکومت د ډاکټر شانواز د وجنې په اړه هر څه مني، خو هغه پولیس افسران او ځایي خلک نه گرفتاروي چې په وجنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نمول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنه ومنله او عدالتی کمیشنی جوړ کړو. منګلړومبای روزی دا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه موري عدالت شوی، د پولیسو افسران پکې ککړی دي، دا هر څه ثابت شول، خو حکومت هغه صحیح سرور خلک ننسی چې خلک را پارولی وو او ککړ لورپوری پولیس افسران هم ننسی. دا عدالتی کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه
ده. لوگوں کی فتح ہے.
موړی پوینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي روزو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو خارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شانواز د وجنې وروستو د سن حکومت د ستمبر په 14 د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان کړی وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروستو د ستمبر په 16 د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءل حسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سن حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمېر بېوزله خلکو ته وړې شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړ کړي دي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي ځکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او ګڼو ولسوالیو کې د یخې هوا له کبله کروندګر پر خپلو ځمکو شنې ترکارې نشي کرلی. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 115 سرویخ بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټابي او اوسیدونکي رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، زشان وکړو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیر مخې نیسی که بوتیګ نور خو یو سره کوځه ته نه ګورو سار شی وکړ ان شاء الله بوت به اصل لاس را دی ول یخنه پناکیږي او بو ورته رسیدي ډیر مشکلات ان شاء الله ولې موږ رفا کوو.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی صاحب ګلم وای کچیر دوی له دې سړو خون خو استفاده وکي نو په یو ورده څو وړو کورنۍ د ترکاری یو اړتیاوی پوره کولای شي.
سم خدمت وکړو
نو انشاءالله شوا وو کورو ته روزي ورکه سي کار اغه استفاده نه وکو او په سي طریق سره وکرو او بو کو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به مر سره حل سي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړی توبر کړل شوی چې بیوازله دي. د خټاوي او بل اوسیدونکو محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریز برېښنا مرسته وشي.
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل یې ورک شمسیانې باید ورته ولګي. دا د ما سره اطمینان سي دي دا یو شی نه لري، یو مور ده یو لور ده، نور هیڅ شی به لري دا به په څه شو کې.
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خونې دي که نتیجه یې ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توزیع شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فائدہ کې نور ولسوالیو ته هم امتداد فائدہ کو او ښه نتیجه ولري.
د یادونې وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوکیله په خو خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپل کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي که چیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخوانی هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریح.